د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په کلیواله کچه د کتابتونونو په ارزښت یو ریپورت ولرو، بیا به په افغانستان کې د تیرو لسکلنو هڅو په نتیجه کې د پښتو ادب په پراختیا له استاد نجیب منلی سره د مرکې لومړۍ برخه وچلو، او په اخیره کې به د غربي موسیقۍ د یوې عالی وایلون په اړه چې اوس پښتو ساز سره هم غږول کیږي لو استاد کمینګل سره مرکه وړاندې کو. لومړی ریپورت درازو. سره لدې چې اوس اکثره لوستي پښتانه چې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی لري د کتاب لوستو ته دومره وخت نه ورکوي، څه چې ورته د انټرنیټ په پاڼو کې په لاس ورځي او مغه غنیمت ګڼي. خو ځینې داسې ځوانان هم شته چې انټرنیټ ته د لاسرسي سره سره د کتاب د لوستو تنده لري، او چرته چې هم کتابتون ګوري هلته ورځي او د خپل ذوق تنده خړوبوي. پخوا به د افغانستان په هر لوی او وړو کې ښار کې په دولتي کچه عامه کتابتونونه وو چې د کتاب مینوالو ته به پکې د مطالعې لپاره زمینه برابره شوې وه، خو اوس د کتابتونونو کلتور د ولسوالیو په کچه کلو او بانډو ته غځېدلی چې د کتاب مینوال ورپسې له ښارونو کلو ته ورځي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې د استاد محمد اسب سمیم په نوښت د حمزه بابا په نامه په یوه پراخه باغ کې کتابتون د تیرو دوو کلونو راهیسې جوړ شوی چې دروازه یې د کتابونو د مینوالو په وړاندې پرانستې وي. په دغه ریپورت کې مو د حمزه کتابتون په اړه څو تنه د کتاب مینوال درغږولی دي. شاعر او لیکوال نصرت الله الهام چې د کار په سلسله کې په کابل ډیره دی، وایي چې کله هم ننګرهار ته په رخصتۍ راشي نو حمزه کتابتون ته هرومرو سر ورخکاره کوي.
دا اوس چې مونږ راغلي یو دلته کامې ته راغلي یو چې سمیم صاحب یو دلته یو لوی پراخه کتابتون جوړ کړی دی. ډېر داسې کتابونه زما مخې ته راځي زه وینم چې ما بیخي له ځان سره نیسي، او په دې بڼ کې د کتاب د لوستلو دپاره هم ډېره ښه فضا ده. کټونه پراته دي، چوکۍ پرتې دي، د مرغانو شور دی. یو څوک په ډېرو ارامو اعصابو باندې کولی شي دې ځي کې ګټور کتابونه مطالعه کړي. دلته چې زه کله هم د چکر دپاره زما دی سیل لپاره د مرګرو سره راځم نو د دې ځینه خاص خوند اخلم، خو دا مې په زړه ارمان پاتې وي چې زه دلته د ډېر وخت لپاره پاتې شم او د دې کې ډېره مطالعه وکړی شم.
داود عربزی چې په کابل پوهنتون پښتو څانګه کې د ماسترۍ د دورې د دویم کال محصل دی، وایي چې کله هم د څېړنې په خاطر حمزه کتابتون ته ورشي نو پوره هفته د کتابونو په مطالعې تیروي.
تحقیق او د کتابونو د ګټې د اخیستو په نیت بلویا کې ننګرهار ته راپېښېږم. په دې لړ کې بیا حمزه کتابتون ته چې په کامه کې دی چې واقعا یو ډېر غني کتابتون دی. اکثره زما په دې کتابتون باندې ډېر زړه په دې ښه کېږي چې زه کوم شیان غواړم که ټول راته نه پیدا کېږي نو نیم ضرور په دغه کتابتون کې ماته لاسته راځي. زه هر وخت دلته راځم د دغه کتابتون نه د خپلو موادو د پوره کېدو لپاره استفاده کوم. کله چې ماته په بازار کې کوم کتاب نه پیدا کېږي بیا زه مجبور چې زه راشم د استاد کتابتون ته. دلته پوره یو اونۍ همدلته شپه ورځ تېره کړم او د دې کتابتون نه ګټه واخلم.
د ننګرهار د ژورنالیزم پوهنځي رئیس ببرک میخیل په کلو کې د کتابتونونو شتون د علم او ادب په ډګر کې د پراختیا نښې ګڼي.
د کتابتونونو جوړې دل خارونو کې نوې خبره نه ده، خو په سیمو کې په اطرافو کې او علاقو کې د دې جوړېدل نوې خبره ده، ځکه کلیوال خلک د کتابخانې او د کتابتون له فرهنګ سره آشنا کول دا یو نوښت دی، دا یو ابتکار دی. دا کتابتون زما د تجربې له مخې چې دلته ډیر اغیزناک تمام شوی دی، او هغه په دې معنا چې مونږ ګورو دلته هر ورځ کلیوال ځوانان هغه چې نوي مطالعې ته مخه کوي، هغه چې د فرهنګ او ادب سره ځان آشنا کوي، هغه راځي دلته د کتابونو لولي ګوري او د دې فرهنګ سره هم آشنا کیږي چې کتاب څنګه وساتل شي.
خو استاد محمد اسب سمیم وایي چې څومره تمه یې د ځوانانو له ورتګ لرله هومره یې ورته مخه نه ده کړې.
یوازې زما ملکیت نه دی، البته د خوندیتوب لپاره به زه مسؤول یم. نور زما ځوانانو همدغه ځوانانو لپاره ارمان دی چې دوی د کمپیوټر په دې ستومانه نړۍ کې یا د ساینس په دې ستومانه نړۍ کې چې یوازې ګوتې کاروي چې هغوی یو ځل د کتاب سره خپل پرونی تعلق او خپل پرونی اړیکه همغسې وساتي لکه د کتاب چې څومره حق دی. ځکه چې کمپیوټرونه او ساینسي امکانات یوازې هغه څه لري چې دوی دننه ځای پر ځای شوي راغینه دی خواته نوی څنګه ورکه کتاب دا د چنوی څو وړاندې کوي او نوی زیرم ورکي ما د دې انګیزي د نازونه او منځنه د کنه د شوی چیز ونن هغه څه چې تصور کوم غومره ورته وزګار نه دی او نه راځي راته
استاد اسب سمیم د سلويختو کلونو راټول کړي کتابونه چشميري شاوخوا ول زر ټوکو ترسيږي او زیاته برخه یې پښتو دي په دغه کتابتون کې اخودل شوی ل پښتونه علاوه پکې پارسی عربي اردو او یوشمیر انګریزي کتابونه هم شته دي د یادولو د چې په کامه ول سوالي کې پر حمزه کتابتون سربیرا یار عامه کتابتون او هیواد کتابتون هم شتون لري چې د عام او خاص لوستونکو لپاره پرانستل شوی دي د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیرو لسو کلونو کې چې افغانستان ته د پریمانه نړیوالو مرستندوی ټولونو مخه شوي تر یو حده به د پرمختګ کارونه ترسره شوي وي خو څنګه چې په کارو هغسې نه دي شوي خو برعکس پښتو ادب په تیرو لسو کلونو کې دومره پرمختګ کړی چې تصور یې هم نه کېده په سلګونه عنوانه کتابونه چاپ شوي په لسګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوي او د پښتو په اړه لر او بره پښتونخوا کې یو شمیر نړیوالې غونډې هم جوړې شوي استاد نجیب منلی یو هم له هغو ادبي شخصیتونو څخه دی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان په فرهنګي بهیر کې فعاله ونډه لري له دغه سره مو د تیر لس کلن فرهنګي وضعیت په اړه مرکه کړي چې لومړۍ برخه یې دراورو استاد د تیرو لسو کلونو راهیسې له بهر نه افغانستان ته راغلی او په کابل کې میشتې دغلته به تاسې فرهنګي او ادبي حوزه د نږدې نه څارلې وي څنګه ارزوئ دغه تیر لس کلونه او پخواني ادبیات
دغه تیر لس کلونه زمونږ د ادبیاتو د اوختون دوره ده په دې معنا چې زمونږ په ادبیاتو کې مونږ بیلابیل دورې پوهانو ټاکلې دي مګر کاغه یو خواته پرېږدو څو دورې لرو یوه دوره د اړودور نه مخکې دوره ده چې په هغې کې افغانی ادبیات افغانی بڼه خپلوي په دې کې مونږ ډېر ستر شاعران لرو ستر لیکوالان لرو او ټولنیز شرایط هم نسبتا آرام دي نو د ټولنیز اصلاح لپاره فکر یو مجاز فکر دی او یو منل شوی فکر دی د جنگ په کلونو کې ادب شواری شو هم په کابل کې او هم په پېښور کې د شواری ادب په سیوري کې یو نوی واقعي ادب چې د نړیوال ادب نه ډېر اخستنه کړې و هغه راڅرګند شو زمونږ ادبیات تقریبا نړیوال شو د هر سیمه خلک راغلل د هر څه د ځان سره راوړل او یو ډول بے بندوباره خپلواکي رامنځته شوه دغه بے بندوباره خپلواکي په اول سر کې زمونږ ادبیات پاشان کړل ډېر احساساتي ادبیات وو د کرکې ادبیات وو مګر ورو ورو دغه ادبیات پخ شول زمونږ میرمنو وکړه شول چې وروسته له ډېرو هلو ځلو ته په خپل په دغه هلو ځلو کې شامل وي زه هم په دغه هلو ځلو کې شامل وم وکړه شول چې میرمن ادبي بهیر رامنځته کی او میرمن ادبي بهیر یو ډېر مهم حرکت دی ځوانان چې هغه مر احساساتي غږیدل اوس معقولیت ته مخه کړی ده نو دغه زمونږ د ادب د نړیوال کېدلو او د پخېدلو اثر بللې شو
کدا راته وایي چې زموږ په ځوانانو کې اوس دغه سي یو تاسو موبایل په خبرو کې چې شعور را پیدا شوه دی کنه او د شعور نه شعر ته مخه کړی ده تاسو د داسې ځوانانو د شعرونو سره مخامخ شوي چې تغزل وی شعریت وی او دغه شعوریت نه راويسته وي
ډېر زیات ځوانان په دغه حالت کې دي کده یو نمونه اخرم لسره نه پاتې کیږي او دا به بنصافي وي خو بیا هم لیکوالان مونږ پیدا کړی دي زمونږ ادبیات په نړۍ کې خبره شوې دي د سولمل کیسې په انګلیسي خبرې شولې همدغه شپون صاحب داسې په انګلیسي خبرې شولې همدغه نور ډېر اثر بهرنی ژبو ته ورسول شول ما په خپل هم په دې برخه کې یو څه ګوتې وهلې دي په مجموع کې واقعا مونږ د ادب د پخوالي خواته روان یو
تاسو د میرمن کلتوري ادبي بهیر نه یاد وکړله دغه زموږ په ادبیاتو باندې څومره مثبت غیز شیندلې شي
یو ډېر کلیشي خبره ده چې خزه د ټولنې نیمایي برخه ده د دې کلیشي نه چې تیر شو کچيري په ادب کې د خزې ونده نه وي هغه ادب د ټولنې ادب نه دی زمونږ لاندې ډېر خلکو چې خزینه دي کنه نه دي زه په دې نه پوهیږم چې کوم لنډې خزي ویلې کوم لنډې نارنه ویلې ده ځکه چې نارنه کولای چې خزي د خلینو شعر وی او خزه کولای چې نارنه د خلینو شعر وی مګر په هر صورت دغه زمونږ ګډه زیګونم ده رسمي ادبیاتو کې زمونږ د خويندو برخه لګه کم وات دغه په شمار لیکوالان هم درلودلې چې خېل لیکوالان دي د ستاینې وړ لیکوالان دي په پښتو کې حسینه ګل یادولې شو صفیه صدیقی یادولې شو صفیه حلیم یادولې شو مګر په ځوان نسل کې دغه زمينه نوو مسایده او دوی د اختناق لاندې راوي شوی وي نو د دوی لپاره د بیان د یوې ساحې ایجادول ډیر مهم کار و چې دا کار وشو وس د بهیر د پخیدلو په حالت کې دی په لسګونو کتابونه چاپ کړي دي او د دې لپاره زمينه جوړ کړل چې دراتونکو کې مونږ لا تر ډیر زیات خزینه ادبیات ولرو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو لکه څنګه چې سکسپون کلانټ او کیبورډ له غربي موسیقي نه پښتو موسیقي ته د تیرو سو کلونو رئیس راغلی او اوس یې په سنس شکل پښتو کې ځای نیولې دغه سی وایلون هم د غربي موسیقي یو الده چې په سټوډیو کې خود ارکستر برخه جوړوي خو غغولې په ولسی کچلا ام شوی ندی په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر کمینګل یوازینې کسته چې ویلون غغولې شي او هوډی کړی دی چې نور ځوانانو ته هم ورزدکړي او د پښتو موسیقي برخه یې وګرځوي په همدې اړه مول استاد کمینګل سره یوې مرکې ته را بولم کمینګل استاد دغه اوس چې تاسو کومه د موسیقۍ الوغه غوله د کوم ملک نه افغانستان ته راغلید
ویلن ورته اصل یو امریکایي ساز دی ما خپل زده کړه کړی دی لاور کې استاد سلیم نه دلته نګرار ته ما را وسید زموږ نه مخ کې درته څوک نه و چې دا یې غو لکه شوقي په تور یو کسو چې ډاکټر صاحب زمیر نومېد هغه دغه ساز یې غو او زما ماغه وخت کې خوښې ده تقریبا 1.5 کال مخ کې زه چېرته لاړم او دا ساز مې په لاس راغی بیا ما خوښه وه چې زده کړه وکړم بیا استاد سلیم راته وښوده
په محلي موسیقیو کې چېرته ما د دې آواز نه واورېدلی او نه مې لیدلی وو دا په کومو مواردو کې د موسیقۍ سره غږول کیږي
هر موزیک سره غږول کیږي خاصا په فلمونو کې په بیک گراوندونو کې ډیر زیات غږول کیږي چې خارجي فلمونه لکه امریکایي انډیا والا ډیر زیات چې تاسو ته نمونه وړاندې کوم دا
مهرباني وکړه
دا څنګه ساز چې دی مچای نه اخیستل شوی دی شاته مچای نه لکه دیر مئی نام روزی دا سکھانا لگا نارے
او دین علاوه خدا په سټوډیو کې چې کمی والیمونه جوړي یي کیسټ جوړي یي باغه کې
دا اتمی دا اوس ډیر زیات نن سبا کې دا ساز ډیر زیات خوخی خوشبختانه چې دوه درې سازونه دي چې په نګرار کې البته په پښتنو کې په کوزه پښتونخوا بره پښتونخوا کې په دې دواړو کې رواج ما حاصل لري لکه کلارنټ شو سکسفون شو او اوس کوشش کوم چې ویلنم خپل نګرار ته راوړو چې زبنګ د پښتو ساز نور هم خسته شي
دلته چې زبینم تاسو د موزیک خونیز مرکز پرانست په دکی تاسو والته چې لیکلي محدود سیزونه تدریسوي مثلا باجه دا رباب ته او طبله دا او هم دا واس کرچ جوړول دي دا څه خیال نه لري چې دغه ویلون دي هم پکې خلکو ته ورخو دلی شي چې
مونږ غواړو چې نوې موسیقي زموږ پښتو ته راشي خود پختو په شکل چې البته خوشبختانه دي کې بیا ځان یادوم سکسفون ما د پختو په سټایل راوړو دلته یعنی د پختو په شکل غو نه د غربي په شکل
او دا اوس چې تاسو دا ویلون راوړی دی د سره بس
دا به ان شاء الله پختو کې غږیږي
نو ته خو لیک د پختو یو وړ غونډې نغمه د مشال راډي اوریدونکو ته وغږوه
په دواړه سره
چې هغه د ټپو سازم په سور کو
سازم پیدا کړه
ډیر مننه کمین ګل استاد بریلی توپ دی غواړم
تاسو نه مننه چې دلته راځي رادیو مشال نه ډیر مننه کوم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.